ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو د نن د نه ساته خبرونو د دی ورستای خبري غړی د کوربه په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو ستونزې په پاکستان کې د میډیا خپل منځي تاوتریخواله په شبقدر کې د شری د ناروغۍ پر ضد او کمپاینو په سواد کې د مصالحتي جرګې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال راپورونه به پروانه خبرونه کې واوري فاول خبرونه د عبدالحی کاکړنه
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیري او پلسګونو وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د موسم د خرابې له امله د بدخشان د یمنګان د نیولو چارې ځنډېدلې دي. د یوکران ولسمشر د دې هیواد په ختیځ کې رواني ناکراری ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیات پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیري او پلسګونو وسلوال وژل شوی دی. ځای پوځي سرچینو مشال ریډیو ټول چې په میرانشاه میرالی او د تخیل کې لومړی د بمباری پر مهال اتیا وسلوال وژل شو او بیا پرون په ماجیګر کې د مځکنیو عملیاتو پر مهال شل نور وسلوال هم وژل شوی دي. د چارواکو وینا د مځکنیو عملیاتو پر مهال د پاکستان د فوج یو میجر او درې نور سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیاندی. ځای خلک وایي چې د بمباری او عملیاتو پر مهال ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وشته خو کرچ میرای تر اوسه نه ده معلومه. د حافظ ګلبادر ډلی وسوالی ډلی ویان احمد الله مدی مشال ډلی ته ویلي چې دوی د هغه امن تړون ماتولو یا نه ماتولو په اړه مهمه غونډه کوي چې په 2008 کال کې له پاکستانی حکومت سره کړې وه. د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو لخوا هړتال نن په دوه ورځ هم دوام لري. د ډاکټرانو غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته په نوکری کې ترقی او نور مراحت ورکړي. په هسپتالونو کې د داخلو ناروغانو خپلوان وایي دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. هغوی د لیډن ریډینګ روغتون مخې ته احتجاج هم وکړي. د ناروغانو خپلوان غوښتنه وکړه چې حکومت هرڅه کوي ودی کړي خو دوی په هسپتالونو کې ډاکټران غواړي. پاکستان وایي د هندوستان لخوا د نوي وزیر اعظم سوګند پروتوکول د سوره کې د ګډون لپاره د نواز شریف ته بلنه ورکړل شوې ده. د خبر د پاکستان د دفتر خارجه وایاندي تسلیم اسلم نن په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه.
بلنه را رسیدلې ده. د هندوستان های کمشنر دلته کای مقام خارجه سیکرټری سره ولیدل او هغه ته د سوره کې د ګډون دعوتنامه ورکړه. همدارس نوې ډیلی کې هم د سارک ملکونو های کمشنرانو ته بلنه حواله کړې شوې دي. آیا وزیر اعظم به دغه د سوره کې ګډون کوي یا نه دا فیصله بنن سه وخت وشي.
تسلیم اسلم زیاته کړې چې پاکستان د خبرو اترو د لارې له هند سره د ټولو شخړو هوارول غواړي. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د هوا د خرابې له وجې د بدخشان د یمنګان د نیولو چارې ځنډې دي. د بدخشان د امنیت کمانډان فضل الدین عیار د خبر نن مشال ریډیو ته کړې. تر دې وړاندې نن سهار د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داوودزی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې امنیتي ځواکونو پوځي عملیات د تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط سره روان کړي دي. ایوای د شمال د قول اردو د کمانډان تر کمانډې لاندې هغوی اوس پر خپلو پلانونو کار کوي چې منګان بیرته له طالبانو آزاد کړي. البته هغوی له احتیاطه کار اخلي چې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي او پر ډیرو لږو تلفاتو باید یمګان ونیول شي. بلخوا د وسوال طالبانو وایي زبیر الله مجاهد وایي 28 تنه ملي او هغه محلي پولیس یې نیولي چې د غره په سمڅه کې پټ وو. چارواکو هم د دې خبرې تصدیق کړي. احمد زیا مسعود په دوم دور انتخابات کې د اشرف غنی احمد زیم لاټړ اعلان کړی. شاغلی مسعود نن پنځمه په کابل کې د میغونډې پر مهال چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د اشرف غنی احمد زی کاري پلانونه شدي او کولای شي هواد له موجوده ستونزو خلاص کړي. په همدې حال کې اشرف غنی احمد زیم د ټیم سره د احمد زیا مسعود یو ځای کېدل لوهر کلای وکړي او هغه او دغه ملاتړ د بریالیتوب لپاره مهم وباله. د یوکران ولسمشر ارسینی یاتینسکو د دې هیواد په ختیځ کې رواني ناکراری ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. نوموړي ویل د غواړي داسې شواهد وړاندې کړي چې وشي روس په یوکران کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوي. په همدې حال کې د یوکران د دفاع وزارت وایي نه سرتیري په ختیځ کې له روسي پلاو بلتون غوښتونکو سره په جګړو کې وژل شوي. په همدې حال کې د روس د دفاع وزارت ویلي د یوکران له پولو څخه د روسي سرتیرو د وتلو په لټ کې نن په ریلونو او الوتکو کې یو شمېر سرتیري او مهمات وایسسو. د ناټو سرمنشي اندرس فوخ راسموسن بیا بل نظر لري. دوی اوس مهال روسي ځواکونه چې مخکې په کوم سیمه کې ځای په ځای شوی هم هلته پاتې دي. موږ په همدغه سیمه کې په دوامدار توګه د روس سی ځواکونو تبرینات وینو. کله چې موږ وینو چې دا ځواکونه په لوی اندازه وزي، نو زبر لومړی قسم چې هرکلې به وکړم، دا به د خپل نړیوالو تعدادانو د پرځای کولو په لټ کې سم لورته د روسي لومړی ګام وي. په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې یوکرین د یکشنبې پر ورځ د ولسمشرۍ مهم انتخابات لري. ناتو وایي روس د یوکرین پولې ته نږدې شاوخوا 40,000 سرتیر ځای پر ځای کړی دي. ریپورټونه وایي چې د شام حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې د وسوالو لخوا د یو جیل یو کلنی محاصره ماته کړې ده. د شام د بشري حقوقو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی، ننول چې حکومتي ځواکونه سهار وختي د زندان ته داخل شول. په دې جیل کې چې لیو کال راځي وسوالو محاصره کړي، زرګونه کسان باندې په همدې حال کې فعالان ویلي چې د شام د څه د پاسه درې کلنی جګړه کې څه د پاسه 1,08,000 کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي تر ډېره حده داسې ښکاري چې تهران او شپږنور هیواد ځواکمن هیوادونه به د ایران د جوهري پروګرام پر سر د جولای تر شلمې پورې وروستۍ تړون ته ورسیږي. دا خبره نن ښاغلي روحاني په شنګهای کې چیرې چې نوموړي د سیمه ییز امنیت سازمان په غونډه کې ګډون کاوه خبریالانو ته وکړه. نوموړي دا خبره له هغه وروسته هم کړې چې د ایران، برتانیې، چین، فرانس، امریکا، روس او جرمني د می په 14مه په ویانا کې په خپل څلورمه غونډه کې چې پکې هیڅ پرمختګ ونه شو بحث کړه. خو پرون د اټومي انرژي نړیوال سازمان ویلي چې ایران د اگست تر 15مه پورې د خپل جوهري پروګرام په اړه د خو پښتنو جواب ورکول ته سلاسوي چې له ډېر وخته له پامه غورځولې وو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. شمالی وزیرستان کې پوځي عملیاتو کې یو شمیر وسوال وجل شوی. په پیښور کې د ډاکټرانو د هړتال له وجې ولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي د میډیا خپل مندي جګړې د کارکونکو خبريالانو ژوند په خطر کې اچولې ده. خو دوی وایي د مفاهمت کمپاین به چلوي.
وخت کے ساتھ ہم اس موومنٹ کو تیز کریں گے.
په قبایلی سیمو کې د امن راوستو په مخه د یو سیمینار منتظم ډاکټر اشرف علي دا نظر لري.
یو لسیزه وشوه چې په قبایلی سیمو کې ترګره په ځد نړیواله مبارزه روانه ده. دغه وور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه وور څنګه مړ شي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اویدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونې تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. په دې د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورزو. عسکري چارواکو په وینا شمالي وزیرستان، میرانشاه، میرلی او د تخیلو یو شمیر سیمو کې د وسلوالو پر ټکانو د پرون راهیسي بمبار کې وجل شو وسلوالو شمیر تر سلو اوریدل. خو ایس پی آر دغه شمیره تر اوسه یو ویا ورکړې. تیر ماښام میرلی کې زمینی عملیاتو کې د یو میجر په شمول سلور پوځیان هم وجل شوي. ځایي خلک وایي دغه بمبار کې ځایي خلک هم په نخښه شوي او کورونه او بازارونه وران شوي. عمر دراز وزیر پینور تفصیل لري.
میرانشاه کې موجود عسکري ذرایع وایي 13 ورځ وقفه سره د شمالي وزیرستان په میرعلي، میرانشاه او د تاخیلو کې د وسلوالو شکمنو ټکانو باندې بمبار کې د وژل شوو وسلوالو شمیره تر سلو اوړېدلې. عسکري ذرایع وایي تیر ماښام میرعلي کې امنیتي سرتیرو زمینی عملیات هم کړي او په دغه جګړه کې تر شلو پورې نور وسلوال هم وژلي. د دوی په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو لخوا په ډزو کې د فوز یو میجر جلال په شمول سلور سرتیری هم وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي. د امنیتي سرتیرو د وژنې تصدیق د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR هم کړي. میرانشاه کې موجود عسکري ذرایع زیاتوي میرانشاه، میرعلي او د تاخیلو کې په شکمنو ټکانو بمبار کې د وژل شوو شمیره اتیا او تیر ماښام میرعلي کې زمینی عملیاتو کې د وژل شوو شمیره شل خودلې. خو ISPR بیا دغه شمیره د دې ریپورت تر جوړېدو پورې یو اویا خودلې. چې 13 ورځ ماښام په اول خپور شوي بیان کې شپېته او وروسته 11 نور وسلوالو د وژنې راپور خپور کړ. ځای خلک وای تیر ورځ امنیتی سرتیرو په بمبار کې میرعلی بازار تجارتی مرکزونه ټول ډنګ شوی او اولسی وګړي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي په میرعلی میرانشاه او د تاخلو کې په بمبار کې د مرګ ژوبلې سره مخ شوی. ځای خلک وای میرانشاه مچ سیمه کې خلکو ته امنیتی سرتیرو تیر ورځ په درې ګنټو کې د سیمې خالی کولو امر ورکو چې وروسته بیا دغه تا بمبار وکړ. میران شاه مچز باندې د ځایی خلکو په وینا نن سهار هم د مختلفو امنیتی پوستو څخه توپې وکارول شوې چې تر ډیر وخت پورې دوام ولرلو او دغلته هم په میران شاه کې عسکري زرایو او ځایی خلکو په وینا د مرګ ژوبلې راپورونه دي. بل طرف ته ځایی طالبانو حافظ ګلبادر شورا ویان احمد الله احمدی مشال ریډیو ته ویلي د شورا مهم اجلاس یې طلب کړی او دغه اجلاس یا غونډه کې امکان لري چې دولت سره شوې 2008 کال کې امن معاهده ختمه کړي ځکه چې د په وینا نور پر ولسی وګړو بمبار نشي زغملی. نوموړي وویل که دولت سره یو ځل امن معاهده ختمه کړي نو دوباره د دولت د امن معاهده کولو سوچ هم نه کړي او دا تاوان به دولت او فوز ذمه داروي. شمالی وزیرستان کې پولیټیکل انتظامی په وینا د پرون سهار 15 بجو نه لګول شوی کرفیو نن په دویم ورځ هم دوام لري او ټولې داخلي او خارجي لارې بند شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو چې کومه تنظیم دی د هغوی لخوا د دوی لپاره د سرویس سټرکچر په حق کې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته د بوک هړتال احتجاجي کیمپ په اتمه ورځ روان دی. د صوبی په هسپتالونو کې د کار کولو څخه بایکاټ په دویمه ورځ هم دوام لري. نن په دویمه ورځ هم د پېښور لیډرینګ هسپتال کې رنځورانو خپلو خپلوانو د ډاکټرانو د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د هسپتال مخې ته روډ یې شاوخوا یوه ګنټې پورې بند وساتلو. دوی غوښتنه کوي چې حکومت هر څه لار خپلوي خو د دوی لپاره د هسپتالونو کې د ډاکټرانو حاضري یقیني کړي. نور تفصیل زلان یوسف زیرا.
د خیبر پختونخوا ینګ ډاکټرز اسوسییشن یا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم لخوا نن په دویم ورځ هم هسپتالونو کې د کار کولو څخه د بایکاټ لوجې رنځوران او د هغې خپل خپلوان د ستونزو سره مخ شوي دي. د پېښور په لیډریډنګ هسپتال کې د رنځورانو خپل خپلوانو نن په دویم ورځ هم هسپتال کې د ډاکټرانو د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او بیا د هسپتال مخې ته سړک تر یوې ګنټې پورې د هر قسمه ټرافیک لپاره بند وساتلو. احتجاج کې ګډون لرونکي د کرمی ایجنسی اقبال ګل د ډاکټرانو د هړتال له امله د ستونزو په باب له مشال ریډیو
مهربانی
د پبو یو اوسیدونکی عبدالغنی چې خپل سپین سرې مور یې لیډریډنګ هسپتال ته د علاج په غرض راوستې ده وایي
یو مریض پروت دی داغه روغ دی داغه وېدل کدن دی دا مور شو ځلم چې به وته لږ ګنټه پاسه غټیک شو نو څه به پیدا نه او ډاکټر شته نه هر یو واډ نه د ورځې دوه دوه درې درې مړی وځي د څه وجې د دې وجې چې څوک ډاکټر شته نه موږ له ډاکټر نه راځي دا دی لري شي علاج دې مونږ کوي ها ګارډن ختم کړي جب ګری ګارډن ختم کی شي هلته خو شته ډاکټر هلته خو د 100 روپۍ 20 ور کوم موږ ضروري د خرچې درکنه لګي موږ خود کل ټاټکی والے
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن خیبر پختونخوا ویان ډاکټر حیدر شاه څخه مو چې کله هسپتالونو کې د هغوی د کار نه کولو له وجې رنځورانو ته د راپی خوستونځو په باب لو پختل نو د هغه وینا وه
خپل طرف نه د هغوی سره غم راضي کوم او زموږ چې کوم دا سټرګل دی د دې مقصد هم همدا دی چې یو داسې سیستم مرتب شي چې د خلکو ته دا تکلیف همیشه د پاره ختم شي.
د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم د دوی لپاره د سرویس سټرکچر په حق کې د تیر زیارت یا پنځشنبه د ورځې څخه د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته بوک هړتالی یا د نهر احتجاجي کیمپ لګولې دي او د پرون څخه د صوبې په هسپتالونو کې د کار کولو څخه بایکاټ کړی دی. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په اته منټه د پاسه دو بجې
د ځوانانو غږ
په دوه نیمې بجې
اتلان
په پاوکم درې بجې
پام کوه
په پاوکم سلور بجې
د یارانو مشال
په سلور نیمې بجې
او دغه ټول خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. ورځ تاسو په یو بل راپور تر راغړو د پاکستان وایي د هندستان لخوا د نوي وزیر اعظم نریندر مودي سوګند پورته کولو دستور کې د ګډون لپاره نواز شریف ته بلنه ورکړې شوې ده. خو لا تر دې دمه فیصله نه ده شوې چې هغه به د دستور کې ګډون کوي یا نه. دا خبره د خارجه دفتر ویان دی د خبري غونډې دوران نن وکړه. په دغه حقله نور تفصیل د خپل همکار ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وې پاکستان به هندستان کې د نوي حکومت سره د ښه تعلقاتو کوشش کوي او هیله ده چې د ولس د خوشحالۍ او ټولې منطقې د امن او ترقۍ لپاره به دواړه ملکونه په شریکه سره کار وکړي او د ګټورو خبرو اترو د لار به د مسلو حل ولټوي. د هندي وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د بی جی پی لخوا نومول شوی نریندر مودي د سوګند پورته کولو دستور کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ګډون په حق لا ویاندې زیاته کړه.
بلنه را رسیدلې ده د هندستان های کمشنر دلته کای مقام خارجه سیکرټری سره ولیدل او هغه ته یې د سوره کې د ګډون دعوتنامه ورکړه. همدارس نوې ډیلی کې هم د سارک ملکونو های کمشنرانو ته بلنې حواله کړې شوې دي. آیا وزیر اعظم به دغه د سوره کې ګډون کوي یا نه دا فیصله به نن څه وخت وشي.
په داسې حال کې چې د ګجرات د وزیر اعلی په هیڅ په نریندر مودي د مسلمانانو او پاکستان په ضد کاروایانو تورونه لګیدلی وو او په خپل د ټولټاکنو کمپاین دوران هم نوموړي د پاکستان خلاف سخت بیانونه ورکړي وو. آیا دغه بیانونه کې څه حقیقت شته که نریندر مودي دا یوازې د وټونو ګټلو لپاره استعمالول؟ په دې حکله مو د سیمه ایزو چارو کارپو او خبريال شفیق احمد نه تاسو کو نو دوی
انټي پاکستان چې کومه د سټېټمنټس ورکړي دي دا د الیکشن کمپاین دوران کې دا ارسو شو. الیکشن کمپاین چې کومه پروسس ته پای کې داسې خبره ډیره راځي خو کله ایز ا پرایم منسٹر دی افس چارج دی واغسته دینه پس داغه د بیهیویر په پته لګي خو ظاهرا اگر پوزیټیو موډ کې دی داغه خبره ما اوریدل دي اگر صرف پاکستان سره نه بلکې چاینا سره او افغانستان سره هم ښه تعلقات جوړول غواړي نو دا یو ښه موقع ده او بی جی پی او د پاکستان امید لرو چې ښه تعلقات به خو دې کې به ټایم لګي فوري ښه تعلقات نه استابلیش کی.
د شفیق احمد په خبره کې پاکستان په بلوچستان او نورو سیمو کې د هندي مداخلت ګیله کوي نو هندستان هم وخت په وخت په پاکستان د لاسوهنی تورونه لګوي نو داسې کې به دوانو حکومتونو لا د تورونو الزامونو په ځای د ثبوتونو لار خپلول وی چې ورسره د مسلو حل ته ورسی. یاد دی وی چې د هندستان د نوي وزیر اعظم د سوګند پورته کولو دستور به د روانې میاشتې په شپږشته منېټه کول شي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوبدن کوم مشال ریډیو ته وګی د اسلامي نظریاتي کونسل وینا ده چې د اسلام په نسب کم عمر کې د الک جنې نکاح جایزه ده خو رخصتي به له بلوغه وروسته کولی او دا چې په بدو کې لور خور ورکول جایز نه دي. په دې حواله نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د شروع په مازیګر اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی د یوې خبری غونډې دوران ویلي دي چې په شری لحاظ سره د هلک جنې په ماشومتوب کې په نکاح هیڅ بندیز نشته خو رخصتي به له بلوغت وروسته کولی شي او دا چې د بلوغت اثر ښکار شي نو د جنې په نهه کاله او د هلک په دولس کاله کې واده کیدی شي.
نابالغ بچا ہو یا نابالغ بچی ہو شرعی طور پہ ان کے نکاح پر
که نابالغ الک وی او که نابالغ جینی وی په شری توګه پوړکوالی کې د هغوی په نکاح باندې هیڅ بندیز نشته خو که د پلار یا نکنه بغیر څوک د هغوی نکاح کوي او په بلوغت کې هغوی ته د حق ترلاسه دي چې هغوی وایي چې د نکاح نه خوخی نو په دوی باندې هیڅ څوک هم جبر نشي کولی.
کله چې مشال ریډیو د دې فیصلې په اړه د زنانه د حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم د مشر سمر من الله نه وپوښتل نو هغې وویل چې باید موږ یوازې په جسماني توگا بلوغت تا ون گورو بلکہ ذہنی توگا بلوغت و گورو زکچی لدی نبا پٹولن کی بیا طلاق شرح زیادہ شی سمر من اللہ اوے
ودی خبر ہے خوشحال ما چھ کم از کم دیو گنی چھ بدو کے چھ معشومان ور کئی دا دیو وئی چھ دا بالکل غیر اسلامی دیا دا پکار دے چھ نکی گی خو اخی سرا سرا چھ کلا دیو دے عمر خبر کئی جی چھ کم عمر کے دا نکاح کے دل پکار دی نو پدی سما پل ذاتی دا رائے دا چھ پکار دے پدی باندے لکھون دے تحقیق خوشی دے لے چتش مونگ دے کلو نو خبر نکو مونگ چے کلا دے بلوغت خبر کو نو آغے کے جسمانی ذہنی دوار رازی نو پکار دے چے مونگ دا دوار سی زنا پا ذہن کے ساتھو چے کلا مونگ دا دے نکاح یا دے ودو نو خبر کو
دے ذکر وردہ چے پدی مقا اسلامی نظریاتی کونسل دروغ جوڑی لپارا یو جنی پا سورک ورکول دے اسلام پنیز حرام وگر زول اوی ویل چے لدی وجی دے بشری حکونو خلاف ورزی کی گی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
پختو وائے مشال ریڈیو وار اردن کو دا پاکستان دا بشری حقوق کمیشن وائی چی دا پاکستان کے دا محال دا میڈیا ترمینزا خپل منزی جگڑے با کارکون کو خبریالان و جون پا خطر کے واچوی پدے رباندے نور تفصیل پدے رپورٹ کے ورو
د انسانی حقوقو لپاره کارکون کی تنظیم ایچ آر سی پی خبرداری ورکړی دی چې په پاکستان کې د رسنیو ترمنځ شروع شوی رقابت نه یوازې په دغه هیواد کې د خبریالانو ژوند او روزګار په خطر کې اچولی دی بلکې د دې څخه انتها پسند قوتونه هم پیاوړي کیږي. د چهارشنبې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان لپاره د انساني حقوقو کمیشن کراچۍ پریس کلب او د مدني ټولنو د استاذو په ګډه غونډه کې نه صرف پاکستانی رسنیو کې پر رامنځته شوي صورتحال د تشویش څرګندونه وشوه بلکې د دې صورتحال د ختمېدو په موخه د علی گامونو اخستو پریکړه هم وشوا. په غونډه کې د ایچ آر سی پی مرسیال مشر اقبال بٹ مشال ریډیو ته اویل
وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس موومنٹ کو تیز کریں گے.
د وخت سره سره مونږ به د تحریک کی تیزواله راولو. پدې کې د لاسلیک مهم به هم وی چې څنګه دا ویل کیږي چې مونږ سره سلور زره د ستونه راغله چې پابندی دی ولګول شي. دلته هم دا خبرې وشوې د زیارت پر ورځ مونږ یو پریس کانفرنس کوو او دا کار به هم په دې طریقه مخ په وړاندې بوزو او د دې ودرولو کوشش وکړو چی هغی دا پابندی او نلگوی او مون خاموشا نکینو.
دا ایچ آر سی پی دا مشری زهرا یوسف ویناوا پا اوس وقت که خبریالان نور خبریالانو تا مورچه شوی دی چی لعمال پا فیل که دا گرزنده صحافیانو جون پا خطر که لوی دلی دی. دا وای دا پاکستان غمیزه دادا چی دلتا که پا یوچا دا توهین رسالت تور بولگا بلشی که اغا صحی یا غلط بولی نوی دا هاگ سری سر تا خطره متوجه وی. پا اوسنی صورتحال که خوبا پورا گروپ دا غطور لگول شوی دی او پا دی توګه ګڼ شمیر خبریالان د ژوند د خطر سره مخ دي. په غونډه کې شریک سینئر صحافي ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریاستي ادارې او میډیا ترمنځ شروع شوی تاوتریخوالی په پاکستان کې د جمهوریت لپاره زیانمن وباله او زیاته کړه.
یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت کمزور ہے او فوجی
دا اول زل دی چې حکومت کمزور دی او فوجی اسټابلیشمنت د ٹی وی چینل جیو د بندولو په ذریعہ نور رسنې کمزور کول غواړي. زما په خیال په اصل کې د رسنیو د کمزوري کولو مقصد جمهوریت نظام د خپل ځان تابع کول دي او دا ډیره خطرناک خبره ده.
ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه د انساني حقوقو کمیشن د مدني ټولنو او د خبریالانو د اتحادیې اساسي د بیلابیلو رسنیو له مالکانو او چارواکو سره د لیدنې کتنې لړۍ شروع کوي او په دې توګه هغوی ته دا ور یادول غواړي کنن یو چینل بند شي سبا کې دې شي ساسو وار راشي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کو مشال ریډیو ته کوي څنګه چې تاسو معلومه ده په قبایلی سیمو کې نامنی ده په قبایلی سیمو کې پوځي عملیات دي په قبایلی سیمو کې وسله وال فعال دي د دغې سیمې ولس په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او د ټولو قبایلی سیمو ولس امن ته لیواله دي. تېره ورځ په اسلام آباد کې غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر د یو سیمینار تابعا کړی و چې په کې د ګډونوالو وینا وه چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد د تېرو څو وختونو نه پوځي عملیات روان دي خو تر اوسه یې ښه نتایج راونه وتل. که حکومت د قبایلی سیمو د لارې افغانستان سره تجارت زیات کړي او قبایلی سیمو کې موجود معدني وسایل په استعمال کې راولي خلکو ته به روزګار ملو شو سیمه کې به امن راشي. نور تفصیل په دې رپورت کې د احمد الله نه ورو.
په قبایلی سیمو کې پایدار امن او استحکام لپاره د فوزی کاروایانو سره سره تجارت کاروبار او کلتوري هلې ځلې هم د اهمیت وړ دي. دا خبره تېره ورځ د غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر لخوا تابع کړې شوې یو ورځنی سیمینار کې وکړې شوه. سیمینار کې ګډونوالو وینا وا چې د پاکستانی مصنوعاتو لپاره افغانستان د یوې مهمې منډۍ حیثیت لري، او که حکومت د قبایلي سیمو د لارې افغانستان سره خپل تجارت زیات کړي، نو دا شان به نه صرف د فاټا اولس ته د روزګار موقع په لاس ورشي، بلکې سیمه کې به ورسره ترهګري هم کمه شي. د سیمینار تابعیا کوونکي ادارې مشر ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د تیرو څو وختونو راهسې په قبایلي سیمو کې فوجي اپریشنې روانې دي، خو تر اوسه یې څه ګټور نتایج راونه وتل. نو زموږ د دې سیمینار مقصد هغه لارې لټ ولو چې سیمه کې امن راشي.
یو لسیزه وشوا چې په قبایلي سیمو کې ترهګرۍ په ضد نړیواله مبارزه روانه ده. دغه وور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه وور څنګه مړ شي. نو د هغې دپاره د دې کانفرنس تابعیا مونږ کړې وه چې په دې کې مونږ وګورو، څېړنه وکړو، د هغه خبرو چې کوم داسې عوامل دي چې د هغې په بنیاد باندې مونږ د دې اړه باندې کوټلي ګامونه اخیستی شو.
د صنعتونو وفاقي وزیر عباس خان افریدي وایي چې فاټا کې موجود معدني وسایل که په استعمال کې راوستل شول، نو ورسره به نه یوازې قبایلي سیمو بلکې ټول پاکستان ته ګټه ورسیږي.
یو سړی ته روزګار ورکړي نو هغه به بیا بدعملی پرم نه سي، او ښه ایجوکیشن طرف ته بین سي، او د مو ملک به ترقی کوي. په دواړو قبایلو کې د موسره کول ډیر زیاته ده، ماربل ډیر زیاته، چې دی منی مو اربونو ډالر چې دا ایکسپورټ کوي شو، ترقی کوي شو. اوس مو د سیټینګ ګورنمنت سره دا غاړه چې مو د پاړه چنار بارډر، د بجوړ بارډر د لیګلایز کو، او د دواړو طرف قبایل د پر جاب اپورچونټیز روشي، ټریډ بڑھاو شي او لیګل ټریډ بڑھاو شي، چې هغه سره چې موږ بار دنیا ته ګورو، چا و نه ګورو، مو په خپل ځان ترقی وکړو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت ډېرې موقع موجود دي، او که دا په استعمال کې راوستل شي نو د دواړو ملکونو اولسونو ته به ګټه ورسیږي.
تر 2013 کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ډېره ښه وده کړې ده، او دا هم په داسې حالت کې ده چې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې امنیتي وضع د قناعت وړ نه ده. د افغانستان دولت او همدارس د نواز شریف صاحب حکومت اراده ده چې د تروریزم او افراطیت تهدید او خطر د دواړو هیوادونو نه لمنځه ویسو. نو دا به زمينه دې ته برابر کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه ډیر ستر او ډیر لوی اقتصادي فرصتونه چې موجود دي، مګر دغه نه ګټه پورته کوي. پاکستان اسلامي جمهوریت سره واړو چې نږدې اړیکې رامنځته کړو، او په دې کې به د افغانستان خیر هم وي، په دې کې به د پاکستان خیر هم وي، او په دې کې به د ټولې سیمې خیر پروت وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په شب قدر کې د شری یا د خسری پر ضد باندې د واکسینو ورکولو کمپاین پیل شوی دی. نور تفصیل په شانواز ترکزی راک.
په شوقدر او د تنازع ښکار 15 ټکو په بیلابیلو سیمو کې د شری د مرض په ضد د صحت له محکمې لخوا مهم روان دی، چې صرف د رشکۍ په یونین کونسل کې به د 15,000 نه زیاتو ماشومانو ته د شری د مرض ټکی وهل کیږي. د شوقدر په رشکۍ سیمه کې په 13 ورځو کې د شری مرض زیات شوی، چې له وجې ډیر ماشومان متاثر شوي هم وو. نن خپل ماشوم وراره ته د شری د مرض ټکا لګون کې ځوان محسن مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
چې دیس مونږ ژتراله له مشمانه په اړه د مشمانه خدمت کوي، د دنو مليان دی او د رسلونی مکان امن دی، مطلب زمونږ د مشمانه د پاره.
یو بل ځوان محمد وسیم چې هغه هم خپل اوراره راوسته، وی ویل چې وړاندې به هغوی خپل ماشومان دې ټیکوله روغتونونو ته وړل، ولی اوس حکومت کور په کور د شری د مرض په ضد مهم شروع کړی چې هغوی ته دا مشکل تر یو حده پورې آسان کړی دی.
دلته کې زموږ په دې کلي کې علاقه کې شری ډېر زیات ډېر یو وبا جوړه شوې ده، او ډېر ماشومان ترې متاثر دي. دین د بچو لپاره او مونږ ټیکو لپاره راوسی، خو ډېر ماشومان باندې اوس دې تیر کار راغلی دي.
اسلام الدین نومي یو ټیکنیشین چې په دې مهم کې برخه اخیستی او ماشومانو ته ټکی وهي، وای چې هغوی حجرو او سکولونو ته ځي، جماعتونو کې اعلانونه کوي چې ګنی اولس خپل ماشومان ټکوله راولي.
اسم وته وي سوشل موبایل درغه اوزي مونږ به الډي هغه ډور ټو ډور دې نه کېم غي، بل چې کوم دې په خامخه جماعت مي وای کې اعلان هم کو. یو ټیم کې دې 15 کسان دي، نو یو چې سکل پرسن دي، دو پکې اسسټنټ دي، او دو پکې سوشل موبایل لري.
نو په دې مهم کې څومره ټیمونه برخه اخلي او کومو کومو کلو ته ځي، د صحت د بنیادی مرکز رشاکه انچارج ډاکټر ذاکر خان هو وویل
دې کې 13,411 ټارګټ ته زموږ دا 12 ورځې کمپین دی، او د شپږو میاشتو نه ورته لسو کالو پورې ماشومان موږ ته ټیکې لګو. نو لکه موږ خود سی ګورو حالات دغه تم ګورو کنه، چې کوم ځای ته یو ځای اکسیسیبل دی هغه هم کوو، چې کوم ځای کې سکیورټي حالات ډېر زیات خراب دي، نو تب موږ بیا پروګرام ډیلی کوو څه وخت لپاره، بیا وروسته بیا کوو.
د ډاکټر ذاکر خان په وینا چې ځینې ماشومان د ټیکې نه وروسته د وړې تبې ښکار شي، نو د هغه په وینا چې دا د کومې خطرې خبره نه ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اودونکو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې 9:30 بجې کېدونکې دي. د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیري او پلسګونو وسلوال وژل شوي. ځای فوجي سرچینو مشال ډیډو ټول چې په میناچا امیر علي او د تخیرو کې لومړی د بمباري پر مهال اتیا وسلوال وژل شو، بیا په ماځګر کې د مځکنیو عملیاتو پر مهال شل نور وسلوال هم وژل شوي. د خیبر پښتونخوا ځوان ډاکټران لخوا هړتال نن په دوهمه ورځ هم دوام لري. دا ډاکټران غوښتنه کوي چې حکومت یې دوی ته په نوکري کې ترقي او نور مراعات ورکړي. پاکستان وایي د هندوستان لخوا د نوي وزیر اعظم سوګند پروتوکول د سوره کې د ګډون لپاره نواز شریف ته بلنه ورکړل شوې، خو لا تر اوسه په دې اړه باندې فیصله نه ده شوې. دا خبره د پاکستان د دفتر خارجه وایاندي تسمه سم نن په اسلام آباد کې اونیزي خبرې غونډې ته وکړه. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د موسم د خرابوالي له امله د بدخشان د یمګان د نیولو چارې ځنډېدلې. تر دې وړاندې نن سهار د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. احمد ضیا مسعود په دویم دور انتخاباتو کې له اشرف غني سره ملاتړ اعلان کړی دی. ښاغلي مسعود نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د اشرف غني احمد ضیا کاري پلانونه ښه دي. د یوکرین ولسمشر د دې هیواد په ختیځ کې د روان ناکرارۍ ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. نوموړي وویل چې د غواړي داسې شواهد وړاندې کړي چې شایي روس په یوکرین کې د ولسمشرۍ د راتلونکي انتخابات د ګډوډولو هڅه کوي. ریپورټونه وایي چې د شام حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې د وسلوالو لخوا د یو جیل یو کلنۍ محاصره ماته کړې. د شام د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې حکومتي ځواکونو سهار وختي دغه زندان ته داخل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تر ډېره حده داسې ښکاري چې تهران او شپږ نور ځواکونه هېوادونه به د ایران د جوهري پروګرام پر سر د جولای تر شلمې پورې وروستی تړون ته ورسېږي. د خبرونه ښاغلي روحانی په شنګهای کې چیرې چې نوموړي د سیمې امنیت سازمان په غونډه کې ګډون وکړي خبر اعلان ته وکړه. ریپورټونه وایي چې په چین کې د یو برید پر مهال شته لږ یو درس کسان وژل شوي او نیوي نور ټپیان دي.
اوریدونکو عبدالحی کاکړو چې د پینیمو بجو د خبرونو لنډی ډیر ته وړاندې کولو اوس ورځ د پاکستان خبریدونکو د زنو ورسپاړو اداریو تاسو را ظاهر کتنه کړي راځي چې په ګډه وو.
نن د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي دي د طالبانو سره روان مذاکرات په ظاهره کامیاب نه ښکاري، خو مایوسه کېدل هم نه دي پکار ځکه چې حکومت د امن په ځای کولو کې سنجیده دي او دا چې حکومت په فاټا کې بلدیاتي انتخابات کول غواړي خو د هغې لپاره به وخت پکار وي. د ادارې په وینا چې د گورنر خبره په خپل ځای سمه ده چې حکومت مذاکرات کول غواړي، خو که حقیقت کې وکتل شي نو صورتحال بل رنگ دی ځکه چې یو طرف ته په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی دا او په کرفیو کې د نرمۍ په وخت خلک په کډه کولو مجبور کولې شي، نو بل طرف ته د هلیکاپټرو په ذریعہ شلینګ کیږي او یقینا چې په دې بمباری کې پسنه سره ډول ترهګری کې ککړ کسان پناه کیږي. نو داسې صورتحال کې په دې کاروایانو خو ګوتی نشي پورته کېده، خو د کرفی له وجې خلک د یو شمېر مسلو سره مخ دي. ادارے زیاتوی اس کا دا آپریشن فیصلہ شوی وی نو باید چی بیا اولستا د بهر وته موکا ورکړی شي. دا زکه چی قبایلی اولس خود اوړان دینه د پسماندګی ښکار دی او اوس ورته دا بل جنجال قتل کیږي. ادریا اخر کی وای باید پدی معاملې باندې د ډیر غو رستو فیصلہ وکړی شي چی په حکومت باندې د اولس اعتماد هم بحال شي او امن هم پزای شي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادریا کی وای چی د سپریم کورٹ درې سنې جرګ د یوې مقدمه او ریدنې دوران ویلي دي چې اولس د لګمري او هیڅ چاته احساس نشته، حکومت تش په تجویزونو اولس لسترګې توروي. درې مخکې لیکي چې دا ریمارکس سپریم کورټ کې د جماعت اسلامي د لیاقت بلوچ لخوا ورکړې شوې درخواست کې مخې ته راغلي دي چې پکې ویل شوې دي چې پنجاب خیبر پښتونخوا د پاره د منځور کړې شوو د غنمو په کوټه کې خندان پیدا کوي او د غرنګ اډوکیټ جنرال سند وایي چې د غنمو ټرکونه د چمن د لارې افغانستان ته لیگلی شي. ادریا اخر کې د سپریم کورټ د ججانو دخلي وای چې ډیر افسوس ته ملک لوی تعداد کې غنم موجود دي او د هغه باوجود غریب اولس د لوګي مري او د دوی د خوراک ضرورت هم نه پوره کیږي. عدالت دې دوران دا هم ویل چې باید په دې معاملې ایوان کې بحث وشي ځکه چې هر فیصله عدالت نشي کولی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د سیمې ته د حالاتو کتو سره زمونږ همکاري انیس حاجمل تاسو ته په اړه د نړیوالو مطبوعاتو دوه مقالې غوره کړې. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د پخوانی امیر لخوا د توهین رسالت په قوانینو کې د ترمیم وروسته د دې قانون استعمال ډیر سیوا شوی دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د اندرا ګاندھی نه وروسته نریندر مودی د هند په مشرانو کې یو هغه دی چې خلکو ورته زیاتې رایې ورکړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې انیس حاجمل وړاندې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي 1980 لسیزه کې د پاکستان د پخوانی ډکټیټر لخوا د توهین رسالت په قوانینو کې د ترمیم وروسته د دې قانون استعمال ډیر سیوا شوی دی. ورځپاڼه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله لیکي چې لاغه وخت راهیسې د 1000 نه زیات کیسونه ریپورت شوي دي. تیرونه د پنجاب پولیس سنی سخدریزو راپارولی وو او د اتش پیتو وکیلانو پر ضد د توهین رسالت مقدمه درج کړل شوې. نیویارک ټایمز لیکي د توهین رسالت قانون د چا خلاف خپل عزایم پوره کول یا د خپلوانو پر ضد غوسه وستلو او یا د ګاونډي او ملګري په جایداد قبضه لپاره استعمالې دلی شي. خو د دې قانون تر ټولو زیاته ګټه مسلکي اسلامي سخدریزو ته رسیږي چې د دې لارې پر ریاست او پټولنه کې خپل اثرات زیات کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان اسلامي ډلو ته په توهین رسالت قانون کې اصلاحاتو سره لږه ګټه ترلاسه کېدای شي. دغه ډلو د توهین رسالت په اړه پروپاګاندا دومره زیاته کړې چې په دې قانون اعتراض هم نشي کېدای. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره یې په لوړ پوړو کسانو بریدونه هم کړي دي چې پکې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي شامل دي چې په 2011 کال کې وجل شول. بلخوا ایکسپریس ریبیون رسپانه په هند کې د پارلیماني انتخاباتو د نتیجو اعلان وروسته د بھارتی جنتا پارټي د حکومت جوړیدو په اړه د لیکوال تلت مسعود مقاله خپره کړې. د مقالې په وینا د اندرا ګاندھی نه وروسته نریندر مودی د هند په مشرانو کې یو هغه دی چې خلکو ورته زیاتې رایې ورکړې دي. رسپانه لیکي داسې ګمان کیږي چې د نریندر مودی پالیسي به د هند معیشت ته وده ورکول وي او نوموړی به له پاکستان سره پر امن تعلقاتو هڅه وکړي، خو د جمو او کشمیر پر مسله به خپل رویه نرم نه کړي. د هند لخوا دا غوښتنې هم دوام لریلی شي چې د ممبئی په پیښه کې ککړ کسان داود ابراهیم او جهادي وسلوال هم اغې ته حواله کړل شي. مقاله لیکي چې دا به له وخت نه مخکې خبره وي چې د نریندر مودی حکومت به له پاکستان سره د اړیکو په اړه یو نوی باب پرانیسي. مقاله زیاتوي چې کچرې د ممبئی د حملو په شان یو بله پیښه وشي، نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره ډېرې خطرناکې نتیجې رابرسېره کړي. د دې لپاره پاکستان باید په جهادي ډلو کنټرول زیات کړي چې د دغه شان حملو کولو نه منع کړي، چې د ریاست لپاره جدي خطرو مخاوني ول شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د نړیوالو راپورونو په ترڅ کې تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایدن د قبرص په دوره دی او هڅه کوي سیمه ییز مشران د روس پر ضد اقداماتو بندیزونو ته اماده کړي. امریکا د یوکراین د شخړې په سر روس ته غوسه ده. د مشال ریډیو انګریزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه له نجیب عامر ناورو.
د امریکې مرستیال ولسمشر جو بایدن له قبرص څخه د لیدنې پر مهال هڅه کوي چې سیمه ییز مشران د یوکراین د ناندری په سر د روس پر ضد د واشنگټن ملاتړ ته رضا کړي. نوموړی همدارنګه د انرژۍ د داسې معاملو د حوصله افزایي هڅه هم کوي چې تر مخه یې په روسیې باندې د اروپایي هیوادونو د طبیعي ګیسو انحصار کم شي. جو بایدن د چهارشنبې یا شروع په ورځو ویل، موږ د دې خبرې باور کولو ته اړتیا لرو چې روسیا تر دې وروسته خپلې طبیعي زیرمې د وسلو په توګه نشي استعمالولی. تمه کیږي چې بایدن به په نیکوسیا کې په اروپایي ټولنې باندې په فشار راوړلو زور راوړي چې د کریمیا د الحاق په اړه او د یوکراین د شخړې په سر د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي. خو دا موضوع ډیره حساسه هم ده، ځکه چې د قبرص په بانکونو کې د روسیې بلیونونه ډالر پراته دي. دا چې قبرص په اروپایي ټولنه کې د روسیې د سوداګرۍ نږدې ملګری دی، نو که د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو پلوي نه دی او نه غواړي چې روسیې ته نور اقتصادي ضربه هم ورسیږي. امریکا قبرص ته دا باور هم ورکول غواړي چې دوی په اوبو کې د هایدرو کاربن موجودیت دوی په سیمه کې د وتلي انرژي لرونکي هیواد په توګه مخې ته راوړي. قبرص وارله مخې یوې امریکایي کمپنۍ نوبل ته د طبي ګیسو د موندلو لپاره د ځمکې د کنستلو اجازه ورکړې ده. په اروپایي ټولنه کې قبرص یوازینی هیواد دی چې په ناټو کې شامل نه دی او نه هم د دوی په سوله ییزو پروګرامونو کې ملګری دی. خو د نوموړي هیواد د اوسمهاله ولسمشر کړنلارې د پخواني ولسمشر په پرتله زیات طرف د امریکا او اروپا پلوی دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ قبرس ته رسیدلو نوموړی ترغی وړاندې په رومانیا کې و او هلته یې روسیې ته خبرداری ورکړ چې د مئی په 15مه نیټه د یوکراین د ولسمشریزو ټول ټاکنو د کمزورولو هڅې نه کوي. نوموړي د رومانی د ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د ناټو غړي هیوادونه د روسیې پر ضد د بندیزونو د لګولو په موضوع کې باید ثابت قدمه پاتې شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګیا غ راپور مو اوریدو چې د امریکایي نائب ولسمشر جو بایدن د قبرس او د رومانیا د دورې په اړه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او د دې ترڅنګ دا خبرونه تاسو ته په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلې هم اوریدلې شي. د چین د سینکیان صوبې په مرکزی ښار اورومچی کې نن وسلوالو په یو بازار برید وکړ چې په نتیجه کې یو دیرش کسان ووژل شول او نوی نور ټپي شول. یاد صوبا چې یو غور مسلمانان یا اقلیتي آبادی جوړوي د هم دوی پلارنې ټاټوبه ګڼل کیږي. د چین په سینکیان کې د تاوتریخوالي د پیښو د تاریخ او لاملونو په اړه د بی بی سي پر وېبپاڼه د خبرې شوې لیکنې مهم ټکي د هارون باچانا و.
د بی بی سی په لیکنه کې راغلی د چین په خپلواکه سیمه سینکیانګ کې د دې هیواد د حکومتي مقاماتو او یو غوریانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې یو اوږده سابقه لري. یاد سیمه د چین په لویدیس کې موقعیت او له اتو هیوادونو منګولیا، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند سره پولې لري. مخکې له هغه چې د چینایانو د هان په نوم د یوې قبیلې خلک سینکیانګ ته کډه شول هم یو غوریان ول چې د سیمې اکثریتي آبادی جوړوله. د لیکنې تر مخه د یو غوریانو زیاتره مسلمانان دي او د اسلام دین د دوی د ژوند او پیژندګلوي یو مهم اړخ حسابيږي. د یو غوریانو ژبه د ترکانو هغې ته ورته ده او دا چې دوی فکر کوي نسلي او کلتوري ریښې د منځنۍ اسیا هیوادونو له خلکو سره تړلې دي. د یادې سیمې د اوسیدونکو د ژوند زیات دارومدار پر زراعت او سوداګرۍ دی. د سینکیانګ له پرمختګ سره د چین د نورو قومونو خلکو هم دې سیمې ته مخه کړه چې د هان قوم هغې 40% جوړوي. لیکن د کتونکو په حواله وایي چې په یاد سیمه کې د یو غور او هان قومونو د وګړو ترمنځ نسلي تضادات دي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي پیښو سبب کیږي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د چین حکومت د یو غوریانو پر مذهبي، تجارتي او کلتوري فعالیتونو یو لړ بندیزونه لګولې دي. په اورومچی کې د تاوتریخوالي پیښو په 2009 کال کې هغه وخت زور واغستو کله چې د چینایي چارواکو په خبره په دغو شخړو کې شاوخوا 200 هان چینایان ووژل شول. له هغې وروسته پیکینګ په سینکیانګ صوبه کې امنیت سخت کړ او یو شمېر یو غوریان یې په سیمه کې د نارامۍ پیدا کولو په تور ونیول. د تیر 2013 کال په اپریل او بیا جون میاشتو کې هم په یاده سیمه کې د تاوتریخوالي پیښې وشوې چې لږ تر لږه 20 کسان پکې ووژل شول. د چین حکومت اکثره وخت د تاوتریخوالي د دې پیښو پړه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نوم پر یوې ډلې او د دې پر ملاتړ کوونکو تنانو او ډلو اچولې ده. د امریکا خارجه وزارت په 2008 کال کې ویلي وو چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د بلتون غوښتونکو یو غوریانو ترهګره ډله ده.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غواکې د پاکستان خبریدون کی د انګریزی ژبې ورځپاڼه ډان کې لیکوالا نازش بروہی لیکي چې په تیرو 1200 کالو کې د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې بهرنیو هیوادونو او د پاکستان ملکی ادارو د پاکستان پوسټ څخه د پاسه 50 ارب ډالر مالی مرستې ورکړي، خو اوس هم د ترهګرۍ لړۍ ورځ پر ورځ زیاتېږي او په دې کې هیڅ کمی نه راځي. خو پوښتنه دا ده چې دغه په اربونو ډالره آخر چرته ځي. دغه راپور اورو د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزی ژبې ورځپاڼه ډان کې لیکواله نازش بروہی لیکي چې تیره اونۍ په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز لخوا په پارلیمان کې د یو قرارداد له لارې وویل شو چې په دې ترقی یافته دور کې اوس هم په ملکن کې لوی ځواکونه د پخوانۍ زمانی هغه ټوپکې کاروي چې د برتانوي راج په وخت کې به استعمالېدي. د لیکوالې په خبره د دې نه مخکې په کراچۍ کې پولیسو ته چې د ترهګرو پر ضد د کاروایانو لپاره کوم بکتربند ګاډي حواله شوي وو دومره ناکاره وو چې د تماچې ډزو به پکې هم سوري کول، چې له وجې یو شمېر پولیسوالا وجلې شوي دي. د دې نه علاوه په ټوله قبایلي سیمه کې د بمونو د شنډولو اداره نشته، او چې کومه اداره په خیبر پښتونخوا کې دا مهال موجوده ده نه خو هغې کې پېښور کارکوونکي پوره دي او نه هغوی ته د موجوده دور د تقاضو مطابق تنخواګانې ورکول کېږي. لیکواله نازش بروہی مخکې لیکي چې په 2009 کال کې په سوات کې د پوځي عملیاتو نه پس ملا فضل الله افغانستان ته تښتېدو کې بریالی شو. د پاکستان امنیتي ادارې د ټولو دعوو او وسایلو باوجود د اسامه بن لادن درک لګولو کې ناکامه ثابت شوې، او وسلوالو ډلو چې څومره نور مشران لکه حکیم الله محسود، بیت الله محسود، ولی الرحمن، طاهر یلداش، یحیی لیبی، بدرالدین حقانی، مصطفی الیزید، الیاس کشمیری، نیک محمد او نور وجلی شوی دي، هغه هم امریکایي بے پیلټ الوتکو په نخه کړی دي. مقاله کې مخکې راغلی دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې په مخه د دغه هیواد تر ټولو زیات مالی وسایل مختص شوي او استعمال شوي دي. که څه هم عام ولس او سیاستوال په دې بحث کې مشغول دي چې آیا د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه د دوی خپل جنگ دی او کنه، خو د پاکستان پوسټ په بیا بیا ویلي دي چې دا زموږ خپل جنگ دی. او د ورځپاڼې په خبره په دې لړ کې د اتحادي هیوادونو لخوا تر 2014 کال پورې پاکستاني پوسټ ته نیغ په نیغه سکم 11 ارب ډالر د کوالیشن سپورټ فنډ په کې ادا کړل شوی دي. د دې علاوه د کوبرا هلیکاپټرو، جاسوسي الوتکو، وایرلس سیټونو او نورو تکنیکی همکارو په مت کې 2 ارب ډالر نور مرستې هم دي د امریکا نه ترلاسه کړې دي. خو د پاکستان پوسټ دا دعوه هم کوي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه په مکمله توګه د امریکې په مالی مرستو نه روانه، بلکې تر دا مهال په دغه جګړه کې دوی هم څه د پاسه 30 ارب ډالر لګښت کړی دی. لیکواله نازش بروہی د مقالې په پای کې یو پوښتنه راپورته کوي، وایي چې دا دومره په اربونو ډالره چې وار له مخه لګښت کیږي دا په کومو مدونو کې خرج کیږي؟
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانه ده بی پارمانونو خویده
دریا خان افریده ده جرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وده ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو جیوی
ملنجان ده پختنو پا درد بانه ده درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم 11 او د هر جمعه پورز په پاوکم 3 بجو له مشال رډي واوري.
اوریدونکو مشال رډي ته وګورئ. په قبایلی سیمه کورم کې د بجلی په مت کې د سرکاري ادارو نه بقایا راغونډولو لپاره د بجلی د محکمې لخوا یو مهم شروع شوی دی، خو د بجلی د محکمې چارواکي وایي چې په دې کې ورسره د پولیټیکل انتظامیې لخوا تعاون نه کیږي. په سیمه کې د نورو سرکاري ادارو سره پولیټیکل انتظامیې هم د کروڑونو روپو د بجلی د محکمې قرضدار ده. نور حال طارق اورکزی راغی.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې د بجلی په مت کې د سرکاري ادارو نه بقایا رغونډولو لپاره د بجلی محکمې لخوا یو مهم شروع شوی دی. چارواکو په خبره په سیمه کې سرکاري ادارو بجلی استعمال کړي ده، خو بلونه نه دي ورکړي چې دغه سلسله د کالونو راهیسې روانه ده. په سیمه کې د بجلی محکمې مشر چارواکی ایس ډی او شباب علي مشال لډیو ته وویل چې په دې کې ورسره د پولیټیکل انتظامیه لخوا د تعاون ضرورت دی، ځکه چې د دوی تعاون نه بغیر دغه مهم نشي کامیابېدی.
ہائی افیشل ہوتا لیٹر ہم کھڑے تھے زمونگا خلق سر ابسا سو ریسوری سی کارپوریشن کو یہ فورس اپر ہم کا سر ریسپانس ہونے در شہر
شاہ بابا علی وائی چی سدے او دا علیزو پا سرکاری ہسپتالونو باندے یو کروڑ او دا آویا لکو روپو دا بجلے بلونا پاتے دی چارواکی زیادے ویچ پکوزی او برا کرمی جنسے کے تعلیم محکمہ دا شپیتو لکونا دا زیادو روپو دا بجلے محکمے کرز دارا دا پخپلو خبرو کی چارواکی دا ہم ویل چی پولیٹیکل انتظامی باندے دا ٹولو نا زیاد دا بجلے بلونا پاتے دی چی دا شاوخا یو کروڑ او آویا لکو روپے جڑی کی مونگ چی کلا پولیٹیکل انتظامی دفتر سرا دا ٹیلیفون پلار تماس اونے والوں دفتر نہ مشال لڈیو تا دا اویل شول چی پولیٹیکل ایجنٹ یاز میں سو تاسو سر خبری نشی کولے زکا چی حقا دی ضروری کال پارا دا خپل دفتر نہ باہر وطلے دے پکور ایجنسی کے دریو گریسیشون نہ شاوخوا اتوی زرا دا بجلے کنیکشن شیوی دی چی بدے کے سلو سوا کنیکشن دا سرکاری دفتر نو دی ایس ڈی او شباب علی وائی چی بسیما کی دا بجلے لوڈ شیڈنگ یا واغٹا وجہ دا چی سرکاری ادارے دا بجلے بلونا نہ ورکوی او سیاتوی چی کدغا سرکاری ادارے بلونا ورکول شروع کڑی نو دے سرا د سیمی بجلی تر ډیر حد پورې خکې دی شي تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
او ستاسو لپاره مشال رادیو دا یو بل راپور لري چې د سواد د سیلانۍ سیمې نه ده د خیبر پختونخوا د حکومت په حکم سواد کې د مقامي جرګو په ذریعه د ولس ترمنځ د شخړې هوارولو لپاره مصالحتي کمیټه جوړه شوې ده چې دې کې به د جرګو مشران د ولس ترمنځ د شخړو فیصلې کوي په دغه لړ کې د سواد ضلع انتظامیه او د پولیسو په مرسته باقاعده غړي د دغې مصالحتي جرګې غړو په منګوره تاڼه کې وټاکلې شول په دې اړه رپورټ راکوي نیاز احمد خان
سوات منګوره تانه کې د کمشنر ملکن محمد افسر خان په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د سوات بیلو بیلو سیمو څخه راغلي یوش تنانو د مصالحتي کمیټې غړو په توګه سوګن پورته کړو په دغه موقع د ملکن ډیویژن کمشنر محمد افسر خان خبریالانو ته وویل
دې کې به مین مقصد دا دی کنه چې خلک په پلو کې کینی او مینس کې خپلو کې جگہ سو پر مینس کې خپلو کې یو اراده یې نه وی نو د اراده به وی د نیت د روغ شتا د مسلې حل کول نیت شتا
په دغه موقع د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی عبد الله خان ویل چې د کمیټې مقصد به وسه خلقو ته په مقامی توګه انصاف ورکول دي
دا مین اونرشپ هم دی کې چې د پولیس ته ځکه چې پولیس او د یو انیشیټو رزم د آی جی پی صاحب چې خلقو زین خلقو غریبې هم دي بیا د عدالتونو کې پیسې لې هم شي خو الټیمیټلی هغه خبره بر بیا رکړي جرګې ته را رسي نو اغه دا ایدیا و چې دغه کلی دغه جرګې لیول ته یو فارمل شیپ ورکو
د مصالحتي کمیټې یو غړي عبد الغفار خان چې د مټي څخه تعلق ته په دا اړه وای
دا خو زمنګ د زمانو نه دا جرګې صلح او دا په پوندرو جماعتونو کې کېدل خو حالات داسې شو چې هغه مشرانو حیثیت ختم شو او قانون ختم شو نو دا خو ډېر ښه قدم دی واغسته دی او موږ لازم اوري راکړې زموږ فرض جوړیږي چې سونه زمون نه کېدې شي چې موږ د وجرو په شان هغه لکه چې موږ قانوني زموږ مشرانو بکولې هغه دواړه فریق راوړو کېنو او پاره کې څونه زمونږ د وسه کې څول او دغه کوڅه دا جنگ جګړه د من نه
کونډه کې ګډون کون کې د کمیټې غړي او د سواد بار وکیل اسلم خان ویل چې د غرنګا فیصلې په نور هوادونو کې هم کیږي او د ته د پاکستان د عین تحفظ هم تر لاسه ده
د دې لپاره باقاعده سیکشن 89A دی اور جمع آرڈر 10 رول 2A دی د دې سره د سپریم کورٹ او د های کورٹ فیصلې دا شته چې کدو فریق په خپل رضا سره په عدالت کې هم لیکلی ورکی چې زموږ د فیصله به د فلانه فلانه کوي بغیر د هغه پروسیجر نه کوم چې عدالتونو کې نو هغه ته سپریم کورٹ پورې هغه ته تحفظ ملاوي شوی
په مقامی توګه د اولس ترمنځ شخړو فیصلو کوونکو جرګې او کمیټیانو په اړه چارواکي وایي چې دغه رنګه کمیټیانې به د ملکن ډیویژن په نورو ضلعو کې هم جوړولی شي او دې سره به په پولیسو او عدالتونو باندې د کار بوج کم شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
پښتو وایي مشال ریډیو وار
اوریدونکو که پښتو لوستل شي مشال ریډیو ډاټ کام تلار شي په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ لخوا د پښتو د وتلي شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی په ویاړ یو ورځنۍ مشاعره شوې دغه مشاعرې ته زموږ همکار خدای نور ناصر هم ورغلی راځي چې د دغه مشاعرې حال وګورو
اخر دې ته به موږ څنګه مینه وایو چې ګلاب در لسوک درکړي پاڼې پاڼې
د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او د نومیالي شاعر اباسین یوسفزي په ویاړ د کوټې په مطبوعاتي کلب کې یوه ورځنۍ مشاعره سوې چې صدارت یې د پېښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر راجولي شاه خټک وکړ. راجولي شاه خټک د مشاعرې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل، په پېښور، کابل او کوټه کې پښتون یو دی او په کوټه کې هیڅ د مسافرۍ احساس ورته نه کیږي.
یقیني خبره ده، یو خاوره ده چې موږ ته هیڅ ځان مسافر مسافر نه ښکاري، خو بیا خو د پښتونخوا د بل سر نه راغلي وو، نو چېرته هغه یو احساس کیږي چې یو سړی په یو ځای کې مېلمه یو. تاسو یقین وکړئ چې موږ ته داسې هیڅ احساس نه دی شوی، کنې موږ د خپل کوره بهر یو.
له دې سره له خیبر پښتونخوا څخه راغلي یو مېلمنو او هم د کوټې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل.
خورې لا باسینه د سپین غر پورې لمبی دي، د سترګو نه مې واخلا د ځیګر پورې لمبی دي. خورې لا باسینه د سپین غر پورې لمبی دي، د سترګو نه مې واخلا د ځیګر پورې لمبی دي. دنیا په خوله د امن امن ورت کوي لګیا ده، دنیا په خوله د امن امن ورت کوي لګیا ده، د امن د کونتر په وزر پورې لمبی دي.
د نن دور خدا ور د هنر او د تخلیق ته، د نن دور خدا ور د هنر او د تخلیق ته، دا دوه توکي چې نه لري ورکه ژبه پښتونه.
د مشاعرې په پای کې له پېښور راغلیو میلمنو شاعرانو ته د پښتو ادبي غورزنګ لخوا د دوی د چاپ سویو کتابونو ډالۍ وړاندې شوې چې ورسره همدا مشاعره پای ته ورسېده.
نکړی حرام د کم غم، د کم غم، د کم غم ورسره نسته، حسی ناستی ټول بیغم په هر دم په هر قدم. د توفک یارانه پرېږدی یاري وکړی د قلم په هر دم په هر قدم. راسی رونو نور نو علم کړو تر لاس، د بد جنگونه پرېږدو په اخلاص. راسی رونو نور نو علم کړو تر لاس، د بد جنگونه پرېږدو په اخلاص. اسماعیل درته کوم نصیحت په هر قدم، قلم کړی د زن هم دم. د توفک یارانه پرېږد یاري وکړی د قلم، قلم کړی د زن هم دم. په جنگو کې ګټ نسته، جنگ راوړي همیش ماتم. قلم کړی د زن هم دم، قلم کړی د زن هم دم، قلم کړی د زن هم دم.
اوریدونکو، د کوټې نمو د مشاعرې حال اوریدو چې په قلم چتولو او ټوپک خورژولو باندې پکې ډېر زور و. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ کېږئ. د مشال ریډیو د نن د نهه ساعته خپرونو د وروستۍ خبري ګړۍ د خبرونو لنډیز لپاره ورجو عبدالحی کاکړ ته.
په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیات پر مهال د یو میجر په ګډون څلور سرتیري او په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. ځایي پولیسو سرچینو مشال لري ټول چې په میرانشاه، میرعلي او د تخیل کې لومړی د بمباري پر مهال اتیا وسلوال وژل شو، او بیا پرون مازیګر د مځکني عملیات پر مهال شل نور هم وژل شو. د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو لخوا هړتال نن په دومره ورځ هم دوام درلود. د ډاکټرانو غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته په نوکرۍ کې ترقی او نور مراحت ورکړي. پاکستان وایي د هندوستان لخوا د نوي وزیر اعظم سوګند پروتوکول دستور کې د ګډون لپاره نواز شریف ته بلنه ورکړه سوی، خو لا تر اوسه دوی فیصله نه ده کړې. دا خبره د پاکستان د دفتر خارجه ویان تسیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د هوا د خرابوالي له امله د بدخشان د یمګان د نیولو چارې ځنډېدلې دي. تر دې وړاندې هم نن د افغانستان د کورنی چارو وزیر محمد عمر داوودزی ویلو چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. احمد زیا مسعود په دوم دور انتخاباتو کې د اشرف غنی احمد زی ملاتړ اعلان کړی دی. ښاغلی مسعود نن د غیلان په کابل کې وکړی. د یوکرين ولسمشر د دې هیواد په ختیځ کې رواني ناکراری ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. نوموړی وویل غواړي داسې شواهد وړاندې کړي چې وشي روس په یوکرين کې د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو ګټوډول غواړي. رپورټونه وایي چې د شام حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې د وسوال لخوا د یو جیل یو کلنۍ محاصره ماته کړي. د شام د بشري حقوقو ډلې وویل چې حکومتي ځواکونو سهار وختي د غزندان ته داخل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی تر ډیره حد داس شکاري چې تهران او شپږ نور ځواکمن هیوادونه به د ایران د جوهري پروګرام پر سر د جولای تر شلمه پورې وروستۍ تړون ته ورسیږي. د خبره نشاغلی روحانی په شنګهای کې وکړه. رپورټونه وایي چې په چین کې د یو برید پر مهال لږترلږه یو دیرش کسان وژل شوي او نوي نور ټپیان دي. دا پیښه نن را منځ شوې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وغږی او اوس د مشال ریډیو د نن د نه ساعته خبرونه وخم په دې سرترسي و مجید باور د خبرونو ویان عبدالحی کاکړه او زمونږ ټکنیکی همکار عبدالجبار بریال ته اجازه ورکړي. په دې سبب تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. خا د باد بریال یوسف.